سلامونه. وخت د غرمې 12 بجې شوې. نن د خالي ورځ د 2018 میلادي کال د جنوري 14 نیټه ده. د مشالې د نن ورځې نه ساته خبرونه په لومړی غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ او بخشي د خبري غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ او نساج من هرکلی کو هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاس. د پاکستان قبایلي سیمو افغانستان په اړه رپورټونه لرو. په دومن مې کې اونیز خبرونه د رنگونو نړۍ باندې کوخ په فایل کې به انیس اجمل د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. پاکستانی چارواکي وایي د بلکم حیوانات پر ضد یې چاته هم د خپل خاورې کارولو اجازه نه ده ورکړې. افغان چارواکي وایي ډیر سر بعد مرکز ترین کوټ په نورو سیمو کې هم د وسلوالو ضد عملیات پیل شي او په یمن کې د القاعده شبکې یو مشر وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي پاکستان کله هم د بلکم حیوانات پر ضد خپل خاورې کارولو اجازه نه ده ورکړې. د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د دې وزارت ویان نفیس زکریا په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د محفوظو پټنځایونو په اړه تورونه رد کړي دي او نوموړي په افغانستان کې د روسي بریدونو وروسته د افغان چارواکو د بیانونو په جواب کې ویلي چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې سولې او ثبات ته ژمن دی. د جنوري پر 14 نیټه په افغانستان کې د بریدونو وروسته افغان چارواکو ویلي ول چې په فاټا کې د پټن ځایونو لرلو له وجې وسلوال په افغانستان کې د بریدونو کولو جوګه نه دي. بخنه غواړم جوګه دي. له دې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلي چې پاکستان د وسلوالو پټن ځایونه له منځه وړلو کې ځینې پرمختګونه کړي دي خو اوس هم دا مسأله تر ډیره شتون لري. الته په کابل کې ځینو کسانو له چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د روستیو بریدونو په غبرګون کې باید د پاکستان سفارتخانه وتړل شي او د دې هیواد پر ضد جدي ګامونه پورته کړل شي. د غوښتنې د کابل په لسکونه اوسیدونکو د زرغون بهیر غړو پرون د یوې مظاهرې پر مهال وکړې. په دغه موقع د زرغون بهیر یو غړي له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې پر پاکستان د وسلوالو لمن سوړلو لپاره فشارونه زیات کړي.
زمن غختنه دا چې د پاکستان له جنایت او د جنایت له ملاتړه لاس واخلي. د حقانی او کویټا شورا د تر هرګرو ډلو مشران دي. د افغان ملت محکمې ته وسپاري او د یو مسؤول دولت په توګه دي چلند وکړي.
د جنوري پر 14 نیټه په کابل، کندهار او هلمند کې بریدونه وشول چې پکې شاوخوا 500 کسان وژل شو او په لسکونه نور ژوبل شول. د فاټا تعلیم محکمې چارواکي وایي د خیبر ایجنسۍ په باړه کې د بد امنۍ پر مهال دوران کړل شوو سکولونو بیا جوړولو لپاره یو پلان تیار کړی دی او دغسې په خیمو کې جوړو سکولونو ته به هم اسانتیاوي ورکړي. د فاټا د تعلیم محکمې مرستیال مشر لایق خان پرون مشال ریډیو ته وویل د پاکستان حکومت د دې سکولونو په جوړولو کې بهرنیو مرستو ته هم اړتیا لري.
دا سکولونه با انشاءالله په کال دوا کې ټول جوړ شوی. دا سکولونه شته په باړې کې زموږ سره دی چې په خیمو کې چلیږي. موږ په سالانه ترقیاتی پروګرام کې هر ایجنسی او ایف آر لا د 10 میلیونو سکیمونه یې خو دي. انشاءالله پروکیږي او فرنیچر به خلواغي لبه ورکو.
بلخوا د باړې سنو مشرانو پرین مشال ریډیو ته ویل چې ماشومان نور په خیمو کې ستکړي نشي کولی. باید حکومت وران شوي سکولونه زر تر زره جوړ کړي. د حکومت د چارواکو تر مخه په باړه کې وسلوالو شاوخوا 290 سکولونه ړنګ کړي دي. د افغانستان د روزګان چارواکي وایي ډیر سر به د مرکز ترین کوټ په پاتې سیمو کې چې د وسلوالو په کنټرول کې دي پوځي عملیات وشي. د والی ویان دوست محمد نایاب تېره شپه مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې وضعیت عادي حالت ته راغلی او هیله ده چې په راتلونکو سروزو کې د مرکز ترین کوټ پاتې سیمې چې د وسلوالو تر ولکې لاندې دي هم له وسلوالو پاکې کړل شي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. پرون د فلسطین لوړپړو چارواکو ویلي د هیواد ولسمشر محمود عباس له روسي ولسمشر ولادمیر پوتین څخه غوښتي چې د امریکا لخوا د خپلې سفارتخانې بیت المقدس ته د وړلو د مخنیوي په برخه کې دی ورسره مرسته وکړي. د فلسطین لیبریشن تنظیم یو مشر صاحب اریکات ویلي په مسکو کې د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات پر مهال د محمود عباس پیغام پوتین ته رسولی. نوموړي زیاته کړه په دغه پیغام کې د ولسمشر پوتین څخه غوښتل شوي چې نوموړی دی د هغو معلوماتو په لړ کې سنه سو وکړي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د امریکا سفارتخانه بیت المقدس ته انتقال کړي. اریکا د محمود عباس په حواله ویلي چې بیت المقدس د دوی لپاره خطرناکه سیمه ده. د امریکا پوز ویلی په یمن کې د جنوري پر 8 نیټه د القاعده شبکې یو لوړپوړی مشر د هوایي بریټ پترس کې وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک پرون په یو بیان کې ویلي په عربي ټاپو اسمه کې د القاعده مشر عبدالغنی الراسس د یمن په لری پرتی سیمې البیزا کې د امریکا د هوایي بریټ پر مهال وژل شوی دی. نوماړي زیاته کړه دی هوایي بریټ په عربي ټاپو اسمه کې د القاعده لوړپوړي مشر او مرسته کوونکي لمین سوړي او په یمن او سیمه کې به د عربي ټاپو اسمې د تراګرۍ فعالیتونه له زیان سره مخ کړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ وال سټریټ جرنال وسپانې ته ویلي دی به دا مهال پر روسیې د امریکا بندیزونه پر ځای وساتي، خو کچري روسیه د امریکا ملاتړي شي نو دا بندیزونه به لرې کول پیل کړي. د شاوخوا یوې ګنټې په مرکه کې چې پرون خپره شوه ډانلډ ټرمپ ویلي که روسیه په رښتیا هم د امریکا ملاتړ کوي نو بیا به ولې څوک د ښو خبرو په بدل کې په چا بندیزونه ولګوي. نوموړي د چین په اړه زیاته کړه هغه د تایوان پر موضوع د لسیزو راهیسې هغه پالیسۍ ته ژمن نه دی چې له مخې د تایوان پر ځای امریکا له چین سره رسمي اړیکې لري. منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ وویل تر څو یې چې د چین لخوا په ځینو خبرو سمولو کې پرمختګ نه وي لیدلی، د حالات د امریکا په لور د تجارت او کرنسیو په اړه د پالیسیانو په برخه کې غیر متوازن ویني. نوموړي زیاته کړه چې له چین سره د امریکا اړیکو په ګډون هر څه تر مذاکراتو لاندې دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا نساء اجمل واوریدل. په روانه غړي کې د جنونو رپورټونو زنګ د مهم رپورټونو لرو. پاکستان د امریکا لخوا د لګول شوو تورونو په جواب کې ویلي خپل خاوره په نورو هیوادونو کې د ترګریزو فعالیتونو لپاره کارولو ته نه پرېږدي، خو په عین حال کې هم پرون په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره شوي چې په کې له اسلام آباد یو شمېر غوښتنې شوي.
پاکستان له جنایته لاس واخلي. د حقانی او پیټیا شورا د ترهګرو ډلو مشران د افغان ملت محکمې ته وسپاري.
په پاکستان کې د 15 مدني فعالانو د لادرکه کونی پښتانه مدني فعالان لا څه ویری سر مخامخ کړي.
زمونږ په وطن کې خلک مذهب باندې هغه شان عمل نه کوي خو د مذهب د پاره وجنې کول شي. که سبا سر تم سو کوم فرستېډ کس ناسي او لار کې ورته مونږ ښکار وي بچم د کدي چې هغه مذهب یا د ریاست خلاف.
سندرغاړي سرسانګه پرزړه څه ارمان لري؟
وای از من ارمان خدا لرو چې دمر خواره ما کړی او کور میګه سټا ګرد.
د دې تر څنګ په دومنی مای کې اونې ځ خبرونه د رنگونو نړۍ جوړاورو. د خبرونی د پال ریپورت. د پاکستان د بارونی چارو وزارت د امریکا هغه تورونه رد کړي چې وایي د پاکستان په قبایلی سیمو کې لا هم د ترګرو مرکزونه شتون لري چې لامل یې په افغانستان کې بریدونه کوي. دغه وزارت د جمعې پر ورځ په یوې خبر پاڼه کې ویلي پاکستان په افغانستان کې سولې او ثبات ته ژمن دی او ټینګار کوي خپل خاوره د نورو هیوادونو پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه تورن رد کړي چې وایي لا هم افغان پولیس سیرما په قبایلی سیمو کې د ترهګرو مرکزونه موجود دي چې لا غزایا په افغانستان کې دن بریدونه پلانوي. دا په داسې حال کې دا چې 13 ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان د یوې پوښتنې په ځواب کې د افغان حکومت دغه تور ملاتړ کړی چې وایي لا هم د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ترهګرو مرکزونه موجود دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې دا تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي چې د امریکا په ګډون اروپایي اتحادی او نور نړۍ منلي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خاورې د نور هیوادونو پر ضد وکاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په قبایلی سیمو کې ترهګرو د مرکزونو په اړه د افغانستان د اعدام ملاتړ تر هغې وروسته وکړ چې وسله والو 13 ونه د دې هیواد په پلازمینې کابل او قندهار او هلمند ولایتونو کې ترهګریز بریدونه وکړل چې ګڼ شمېر کسان یې مړه او ټپیان کړل. په د خنړۍ بریدونو کې یو هم د کندهار د والی پر مېلمستون بریدو چې په افغانستان کې د عرب امارات د سفارت د 500 ډیپلوماتانو او د مرستیال والی په ګډون یې لږ تر لږه 11 کسان ووژل او د دې ولایت د والی او د عرب امارات د سفیر په ګډون یې ګڼ شمېر کسان ټپیان کړل. تر دغه برید وروسته د کندهار د امنیت قومندان تورو لګاو چې دغه برید حقانی شبکې د افغانستان له پورې بهر تنظیم کړو. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې خبرې کړې خبر پاڼې کې ویلي چې هیواد په افغانستان کې سوله او ثبات ته ژمن دی او ټینګار کوي چې دغه هیواد سوله او ثبات د ټولې سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان لپاره مهم دی. دغه وزارت همداشان ادعا کړې چې ځینې بهرني قوتونه د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. خبر پاڼه کاږي په افغانستان کې بې ثباتۍ القاعده داعش تحریک طالبان پاکستان تحریک طالبان افغانستان حقانی شبکې جماعت احرار او نورو وسله والو ډلو ته د پښو ایښېدو موقع ورکړې او ټینګار کوي چې د دې هیواد د خراب امنیتي وضعیت مسؤلیت باید پر نورو وانهچول شي. د پاکستان او افغانستان حکومتونو په داسې وخت کې یو ځل بیا پر یو بل تورونه لګولي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې تر پخوا ترینګلي دي.
هلته بیا زرغون بهیر لسکونو غړو پاکستان د افغانستان پر وروستیو خونړیو حملو کې په لاس لرلو تورن کړی دی او لنډیوالې ټولنې غوښتي چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي او سوال طالبان د ترګري ډلې په توګه ومني. دوی د جمعې پر ورځ د کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته راټول شوي او د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او د دغه سفارت د تړل کېدو غوښتنه کوله. په دې اړه نور تفصیل د ناجیه صافی په ریپورت کې.
د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې وروستیو خونړیو حملو د کابل ښار د اوسیدونکو بیلابیل غبرګونونه راپارولې دي. د کابل ښار دغو لسګونو اوسیدونکو او د روان د سبز یا زرغون بهیر لسګونو غړیو د جمعې په ورځ د یوې مظاهرې پر مهال له افغان حکومت نه وغوښتل چې په کابل کې د پاکستان سفارت وتړي او د دغه هیواد په وړاندې جدي ګامونه واخلي. دغو مظاهره کوونکو د یو پرېکړې لیک په خپرولو سره بلې غوښتنې مطرح کړې. دغه پریکړه لیک یو برخه د زرغون بهیر د یو غړي قانوني لخوا ولسل شو چې په یو برخه کې داسې راغلي:
زمنګ غوښتنه دا چې د پاکستان له جنایت او د جنایت له ملاتړه لاس واخلي. د حقانی او کویټا شورا د ترهرګرو ډلو مشران دي، د افغان ملت محکمې ته وسپاري او د یو مسؤول دولت په توګه دي چلند وکړي. منګل نړیوالې ټولنې واړو چې طالبان نړیوال تر هرګریزا ډله اعلان کړي.
د پداس حل کې د چ په کابل کندهار او هلمند کې د تیرې اونې د سه شنبه ورځې د خونړیو حملو لامل لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله وختیده. د کابل او هلمند د تیرې اونې د حملو مسولیت وسلوالو طالبانو منلای، خو سره لدی چې د کندهار د ورسی حملې مسولیت کومې ډلې نه دی منلای، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حکومتي پلاوی لومړنی موندنې ښیي چې د کندهار حمله د کابل له ورسیو حملو سره تړاو لري او دا چاودنه هم د وسلوالو طالبانو لخوا شوې ده. ومغوښتل چې د جمعې ورځې د مظاهره کوونکو د غوښتنو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی په دې برخه کې خبرو ته حاضر نشو.
دا مشال ریډیو ده.
د فټه د تعلیم محکمې چارواکي وایي د خبر ایجنسی په اړه کې د نامنی په وخت ورانسوي ټول سرکاري سکولونه بیا رغوي او په خیمو کې جوړ سکولونو ته به سهولتونه ورکوي. دوی وایي د یو ځانګړي پرمختیا پروګرام تر لاندې د دغو سکولونو د بیا بادولو پلان تیار کړی دی، خو حکومت په یوازې سر دغه سکولونه نسی جوړولی، بلکې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. خو بیا د باندې خلک وایي په خیمو کې ماشومان زده کړې جاري نسی ساتلی او باید سکولونه زر تر زره جوړ کړل سي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
د کبیلی سیمو د تعلیم محکمې اسسټنټ ډایریکټر لایک خان مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باډي وران شوي ټول سرکاري سکولونه بیا جوړوي او چې کوم په خیمو کې شروع کړی شوي هغې ته به سهولتونه ورکوي.
زمونږ ترقیاتی پروگرام چې کم دی اوس مونږ په دې باندې فوکس کړی دا چې دا سکولونه به انشاءالله په کال دوا کې ټول جوړ شوی وي. او بالکل داسې سکولونه شته په باړې کې زمونږ سره دي چې په خیمو کې او ټینټونو کې چلیږي. دا هغې دپاره مونږ د یو این ډی پی سره اوم کار کوو لګیا یو او آر آر یو دلته ریهیبلیټیشن ریکنسټرکشن یونټ ته هغې سره هم کار کوو. مونږ په سالانه ترقیاتی پروګرام کې هر ایجنسی او ایف آر لا د سلورو ملیونو سکیمونه ای خو دي آ انشاءالله پرو کیږي او فرنیچر به خلو هغې لبه ورکو.
نوموړي زیاته کړه چې حکومت پاکستان په ټولو قبیلي ایجنسیو کې وران شوی سرکاري سکولونه په یوازې ځان نشي جوړولای، بلکې موږ په دې لړ کې نړیوالو امدادي ادارو مرستې ته اړتیا لرو.
زمونږ سره د کې شک نشته چې د پاکستان په خزانه باندې یو غټ هغه دی چې موږ د سکولونه دوباره جوړو، خو جوړوي صحیح بین الاقوامي ادارې د دې موږ ته واقعي ضرورت دی. او سه ادارې زمونږ سره کار کوي، هغه کې یو ان ڈی پی د زمونږ سره کار کوي، یونیسف را سره کار کوي، دا ادارې زمونږ سره کار هم کوي او ډېره مرسته کوي زمونږ سره په بیا جوړولو بحال کولو کې.
د خیبر جن سید باډي یو مشر خیالمت شاه پرې دی حالت د تعلیم اوسنی حالت پاړه وای
په بوډا کې د پوزیشن د چکم سکولونه کلو شوین دي. یو یو ټینټ ور کړه پاکي مشمون مطلب چې نو ست جمعي پیروغلو په یو ټینټ کې د یو های سکول یا په دوه ټینټونو کې دغه گزاره کیږي؟ دا بالکل نه کیږي. نو دلته په بوډا پلین ایریا کې دا حالت بیا چې کم د غرنه وخت خلک دی پتیرو کې ایغه به خدای خبر چې څه حالت وي.
او د باډې د سرکاري سکول زده کوونکې نه کلام اپریدی وای
مو دا خواهش ته چې حکومت پورا پورا مو غور وکي او مولا خپل او خپس اولاد سره د بو سیستم جوړ کی. نو مو دا خواهش ته د حکومت نه چې دا څومره سکول د مور شوې ری چې دا خو په صحیح طریقے سره او زر تر زر مو ته جوړ کړی شي.
د خیبر جن سید تعلیم محکمه چارواکي وای چې وازه په باډه کې وسلوالو خواوشه دوه نوي سرکاري سکولونه په بمونو الوزولي دي. د کبیلې سیمو د تعلیم محکمه د وینا تر مخې په تیر لسو کالو کې د نامنې په وخت د باجوړ نه تر وزیرستانه پورې یو لسو او پنځنوي سرکاري سکولونه وران شوي وو، او اوس څه د پاسه اتو سو سکولونو د بیا رغولو کار پیل شوی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو کارکونکو او مدني فعالان وایي د سمر عباس او سلمان حیدر په ګډون د نورو ټولنیزو فعالانو د راخوشکور لپاره احتجاجونه کوي. نو ځکه یې په ضد په فیسبوک پروپاګاندا روانه ده او دوی د مرګ له ګواښونو سره مخامخ کړي دي. دا چې په دې ورستۍ کې اسلام آباد د پنځو ټولنیزو فعالانو او ټولنیزو رسنیو کارکونکو تښتونه وروسته مدني فعالان له کومو اندېښنو او خطرونو سره مخامخ دي، اسرار عالم مومند په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو کارونکي وایي په دې هیواد کې د پنځو ټولنیزو فعالانو لدر کېدو وروسته د دوی پر ضد پروپاګاندا روانه ده او له سخت اندېښنو سره مخ دي. په پېښور کې ټولنیزو فعال سنای اجازه وایي دوی ملګري دي د سمر عباس او سلمان حیدر په ګډون د نورو ټولنیزو فعالانو د راخوشي کولو لپاره احتجاجونه کوي. نو ځکه یې پر ضد په فیسبوک پروپاګاندا روانه ده او دوی د مرګ له ګواښونو سره مخ کړي. زموږ
تصویران د پېښور نه یا د پښتونخوا هم او د زیدامت د پیجز نو د ډیرو پیجز نه ما ته خلک دا راړيږي فوټوشاپ کړي زموږ احتجاج تصویر او د انسان یا یو فیک فوټوشاپ شي زونه هغه په چولې د ویچ دا وګوره دا سوکو د سوکو ست لګیاي احتجاج ورته پاره کوي. زمونږ په وطن کې خلک مذهب باندې هغه شان عمل نه کوي، خود مذهب د پاره وجه نه کولی شي. کو سبا ستر تم سو کم فرستریټډ کس ناشتي اولار کې ورته مونږ ښکار وي بچم د کدي چې هغه دغه خلاف یا مذهب یا د ریاست خلاف.
سنجاز وایي په پاکستان کې چې څوک هم د ریاست په پالیسي پوښتنه راپورته کړي نو پر هغه سمدستي د مذهب او ریاست د سپکاوي تورونه لګي. خو پاکستان حکومت په تیر وختونو کې دغه تورونه رد کړي او په دې وروستیو کې هم د هیواد د کورنو چارو وزیر ویلي دي چې ټولو متعلقه ادارو ته یې امر کړی چې یا د بې درکه کړل شوي ټولنیز فعالان ولټوي او خپلو کورونو ته یې ورسوي. په لکي مروت کې د ټولنیزو رسنیو یو بل کارونکي توقیر حسن وایي چې پاکستان کې د یادو کسانو لا درکه کېدو وروسته اوس دوی له سخت اندېښنو سره مخ دي او حق وینا نشي کولی.
کولا او که پاکستان کې صفا خبره کول جرم وی نو بیا خو دو تختول ټیک ده، او که صفا خبره کول حق وی نو بیا خو جی دا ډیره غلطه ده دی یو ملک یو هغه سره باشنده سره.
خو هم د لکی مروت یو بل تن انعام الله چې له نورو روشن فکر ملګرو سره یې په شریکه پر فیسبوک ټولنیزه شبکه هم جوړه کړي وای چې په ټولنیزو فعالانو دا قسمه حمله د دوی مخه نشینی ولې
سایتي کوم ظلمونه دي کوم ناانصافیانه دي له خلاف موږ کار کوو. په خپل باندې 2016 انچ جیل ته تلای کوم هغه خپل تارګټ چې کوم مقصد ده هغه موږ چیرې په زندگی چنه پریږدو. دا راځي، دا مشکلات راځي.
د ټولنیزو رسنیو یو بل کارونکې زیولا همدرد بیا وای چې کوم روشن فکر خلک دي د هغو پر نمونه خلکو په فیسبوک او ټویټر جعلی اکاونټونه خلاص کړي او د مذهب یا ریاست ضد پوسټونه لیکي، کوم چې د روشن فکر خلکو د بدنامۍ سبب ګرځي. زیاوای په پرمختللو هیوادونو کې خلک د ټولنیزو رسنیو د لارې خپلې مسلې حل کوي، خو پاکستان او ځانګړې توګه پښتون میشته سیمو کې زیاتره ټولنیز رسنۍ د یو بل بدنامول لپاره کارول کیږي. خو نوموړی وایي د دې باوجود دوی غواړي چې په ټولنیزو رسنیو هیڅ قسمه بندیزونه ونه لګول شي.
دا غی مخالف به اس نو حکومت با پری باندې حکومت نه کول لایو پاکستان کې نه پټول دنیا کې دا غی کاونټر کول لپاره سوشل میډیا د ون اف د بیسټ فورم د ټول نه بهترین فورم دی.
د پاکستان بشری حقوقو قومي کمیشن هم په دې ورستیو کې د 15 مدني فعالانو سلمان حیدر، عاصم سعید، وقاص ګورایا، احمد رضا او سمر عباس د بيدرک کېدو نوټس اخیستي او په دې لړ کې یې له داخله وزارت ته جواب غوښتي.
اسرار علم مومند د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په ټول هیواد کې یونیورسيټیو او د لوړو زده کړو ادارو ته خط لیږلې او پکې غوښتي چې وروسته لدی باید بهرنی استادان لکه پاکستانیانو ایران برتی نکړي. د لوړو زده کړو وزارت مسولان د دې اقدام هدف ته هغو استادانو مخه نیول شي چې پرته له لوړو زده کړو کولو افغانستان ته ورغلي او په خصوصي یونیورسيټي کې سبق ورته شي. خو د خصوصي پونتونو مسولان بیا په دې اړه ناخوشي څرګندوي، وایي دوی په هغو څنګه کې چې په دې وروستي کې په افغانستان کې معرفي شوی بهرنی کډرونو ته اړتیا لري. بلالي بشیر ریپورت ورکړي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د وروستي پریکړې لمخې وروسته لدی خصوصي پوهنتونونه اجازه نه لري چې پاکستانی او ایرانی ښوونکي استخدام کړي. دا ممنوعیت د افغانستان پر ټولو خصوصي پوهنتونو پلي کېږي. د لوړو زده کړو وزارت خصوصي پوهنتونو او لوړو زده کړو موسسو رئیس امیر محمد کامال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا پریکړه ما په خپل ولیکل چې لمخې باید د لوړو زده کړو وزارت ته نړیوالو پوهنتونو له ښوونکو سره ستونزه نه لري، خو د هغو ښوونکو مخه به ونیول سي چې له ایران او پاکستان راغلي او په خپلو هیوادونو کې نه سویه لري او نه کار لري. شاغلی کماوال د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د دې اقدام هدف ته هغو پاکستانی او ایرانی کسانو د مقرریو مخه نیول بولي چې پرته له لوړو زده کړو کولو په افغانستان کې په خصوصي پوهنتونو کې استادان دي. اوس مهال د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت سره 18 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې ثبت دي. د افغان پامیر د لوړو زده کړو موسسې علمي مرستیال نجیب الله شیرزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوړو زده کړو وزارت د اقدام په اړه ناخوشي څرګند کړه. د کمپیوټر ساينس، بزنس اډمنستریشن او یو شمیر نور رشتې چې نن سبا په نړۍ کې رایج دي مخکې د افغانستان په دولتي تحصیلي ادارو کې نه وي، او موږ نن ارسوي چې د دغو رشتو د تدریس لپاره بهرني ښوونکي په ځانګړې توګه له ګاونډیو هیوادونو راوغواړو. د شاغلی شیرزاد په وینا هر ښوونکی چې په خصوصي پوهنتونو کې د تدریس لپاره استخدام شوی معتبر تحصیلي اسناد یې درلودل او د دغو پوهنتونو مسؤلینو له بشپړه اطمینان وروسته او تر پړاوونو تیرېدو وروسته یې تدریس پیل کړی دی. په همدې حال کې په کابل پوهنتون کې د ظرفیت د انتقال پخوانی مسؤل نعیم افضلی وایي په افغانستان کې دولتي پوهنتونونه هم د کادرونو له کمښت سره مخامخ دي او له همدې کبله بهرنیو کادرونو ته اړتیا ده. دوی د لوړو زده کړو وزارت دا اقدام مناسب نه بولي. د افغانستان اکادمیک ظرفیت ته په کتو سره دا اقدام پر ځای نه دی، ځکه افغانستان د کادر له کمی سره مخامخ دی او موږ د پاکستان او ایران کادرونو ته اړتیا لرو، ځکه په افغانستان کې تر اوسه په ډیری رشتو کې د ماسترۍ زمینه نه ده برابره. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا اقدام تر ډیره سیاسي جنبه لري. د افغانستان د خصوصي پوهنتونو مسؤلین وایي پاکستانی او ایرانی استادان په لږ مزد په پوهنتونو کې تدریس کوي او دوی د لویدیځ هیوادونو استادانو ته د لوړو معاشونو ورکول توان نه لري.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د د یوې اوږدې وشکلې وروسته د بلوچستان په زیاتره پښتون میشتو سیمو کې نن واوره او بارانونه سوي دي. په ژوبلورلای، خانوزی، کوټه، دوکې او ځینو نورو سیمو کې له کلونو کلونو وروسته واورې سوي. ایوب ترین په دې اړه رپورټ راکوي.
په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د تیر مار شام راهیسې د باران لړۍ پیل شوې ده. په کوټه کې نن سهار واوره هم شوې ده چې له امله په ښار او پر غرو باندې د واورې سپین چادر غوړېدلې دي. د ښارانو لخوا ودې ته هرکلې شوې دي. په دې اړه یو ښاري محمد اسلم و مشال ریډیو ته وویل
بل دا خبره ده چې مطلب د کوټه چې کومه ټول کسان دي هغه اوټینګ نه کوي، ځکه چې مطلب دوی ټول عمر په کارو کې لګیاي، نو بیا د دې سره رنګ رنګ نه جوړیانې د دې په کورو کې پیدا کیږي، رنګ رنګ کسي کې پوسوي په کار ده چې مطلب موږ ورلاس پر سیټ باندې یوزو. نو الله پاک ان شاء الله مهربانه دي، الله پاک دا ټیم پر ټول مسلمانانو باندې مهربانه دي. په خپل هم خوشاله يم و د خلکو ته هم ګورم ډېر داسې خلک دي پر روډو باندې پر سیډو باندې مطلب دوی د واورې د ګندو نما یو څه ګنان جوړ کړي بیا خلک په ولي، نو ډېر خلک خوشاله دي دغه څه چې مطلب دوی خپله خوشحالي کوي. او ډېر خلک دا رقم دي چې مثال هغه دا شی مایند کې چې یار ولي په ما باندې واورې غورځي، موږ باید چې مطلب په دا رقم انجویمنت باندې خوابه نه کو، دا یو څه داسې مسلې دي چې مطلب باد نه راتلی.
د باران او واورې ورېدو سره سم په ښار کې نه یوازې بجلی بنده او ګیس کم شوی دي، بلکې د اوبو نلکې هم یخې شوی دي. البته محمد اکرم وایي چې د واورې له امله به راتلونکي کلونه او کښت کروندې آباد شي.
موږ ډېر خوشحاله یو چې د الله پاک پر موږ باندې دا رحم وکړی، دا واوره وسوله الله پاک، موږ ډېر شکر گزار یو. نو موږ ډېر خوشحاله یو، دا مسلمانان راوتلي دي، خوشحالي کوي اور کړایانې کوي، ش مجلسونه کوي، بانډارونه کوي، یو پر بل واری کوي، سره خوشحاله دي. موږ د الله سره ډېر شکر گزار یو. په کار ده چې الله پاک نور د خیر واوره وکړي او د خیر باران وسی. هغه خو بارانونه نه سي، هغه خبره چې بارانونه نه سي، د دې واره ش واوره وسو، ش بارانونه وسو، ان شاء الله کال به خدای کړو آباد سي.
کڅم د واورې لامل یخنی زیاته سوي ده، خو عمران هله سرګند کړه ده چې د باران د ورېدو د لړۍ به نور هم اوږده شي.
زه کوچ وسیدم کوم دا په کوټه کې او موسم سرما ول او واورې سوي ده ډیر خوند کوي بای چې اوس مرسته انجویمنت وکړي کی ډیر ښه خوند کوي بای چې الله پاک نور د رحمت واورو کې باران وو کی.
پر دې مهال ځوانانو او ماشومانو نه هواز د واورې په وشتلو سره خپل خوشحالي څرګنده کړې ده، بلکې ډېری خلکو د یو بل کورو ته د واورې د وړلو روایت هم برته ژوندۍ کړې دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پښتو وتلې سندرغاړي زرسانګه وسم بسیو ورمان پزړه لري چې پښتنو پښتو ژبې ته په لسکونو سندرې ډالې کړي، خو کور یې هم ډګر پروت دی. د زرسانګ سره د مشالې د خبريال سیلاب مسعود مرکه کړي چې د دې لیبې سندرې پایلې شي.
مشال ریڈیو دے پښتو په ژوندل سندرغاړي زرسانګ سره زنګړې مرکا کړې دا وخت عمر سمرا دای زرسانګا و شایي
اویا کالو
لونا زمند دے سمرا ز جوړې دي
سپېږ مې زمان دے سالې مې لونا دي
اغا تا دی و دونه کړې دي
ټوله ما دے کړې بیغام آیا
مسی کو سی دے سمرا دي
دې دې بشماش بیر بچو زمون مې دي چا ته دي چا نه دي بشموري مې نه دي لته سمرا دي پکې اری ور دي و اتر اوړې دي
او دا وخت چرته و سېج
بناخار کې
ژوند دے څنګه کې
ریجی نه لا پک خمه چلیږي ورته کنه خنه چلیږي ته ما خه چلیږي سو کو چاته خدا سره چې ما خنه چلیږي کخه چلیږي کبه چلیږي تم تیرو
کور د خپل دک د کرایې په کور کې شو سېږي
کور مې خپل د کوټې می جوړې نه دی لا
دا بیا څنګه کې کور ده
تم مې خه کړای زه سو کو چې مو ته سرکار سره نه کوي سو کو دمر خدمت ما وکړو
د ژوند څه ارمان هلاره
وای از ما ارمان خدا لره چې اوس ما خو ته تم کې چې دمر خوړې مو کړې کور مې غاسې ډګار ده
بهر کوم کومل کو
جرمنی، فرانس، لندن، امریکا، کابل، کوریا دا ټول وطنونه ماته هم ځکه راکړل کور راکړو وچې پاتې شه ما د پله خاوره ما نه یېرېدله
چرته ایوالډونه یا انامونه دې ها اخستی دی او کنه
ایوالډو پښتنه ما کچې بکسې مې ډاکې دي جرمنی، امریکا، فرانس، لندن دا ایوالډونه دي ما سره پاکستان خو بشمار ډېر دي
اوس سندر بیا یو کنه بیا
ولې نه یې وایم
مشال ریډیو اوریدونکو ته به وا سندر دا شروع ورو غند زمزما کې
پس په بڑا کې هو بغړې واړې زینا شینواری لا وګینا شینواری لا وګینا
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سویويش په لندو صفو 2013 14513 1300 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
او سم 12 بجې سوي دي، یعنی ساجمل به خبرونه لندې سړاند کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفی زکریا په قبایلی سیمو کې د وسلوالو د محفوظو پټنځایونو په اړه تورونه رد کړي او د افغان چارواکو د بیانونو په جواب کې ویلي چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې سولې او ثبات ته ژمن دی. د جنوري پر 10 نیټه په افغانستان کې د بریدونو وروسته افغان چارواکو ویلي ول چې په فاټا کې د پټنځایونو لرلو لوجي وسلوال په افغانستان کې د بریدونو کولو جوګه دي. په کابل کې سنو کسانو له چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د روسي بریدونو په غبرګون کې باید د پاکستان سفارتخانه اوتړل شي او د دې هواد پر ضد جدي ګامونه پورته کړل شي. د غوښتنې د کابل په لسګونو اوسیدونکو د زرغون بهیر غړو پرندې یوې مظاهره پر مهال وکړي. د فاټا تعلیم محکمې چارواکي وایي د خبري جنسي په باړه کې د بدامنۍ پر مهال دوران کړل شو سکولونو بیا جوړولو لپاره یو پلان تیار کړی دی او دغه سي په خیمو کې جوړو سکولونو ته به هم اسانتیاوي ورکړي. د فاټا د تعلیم محکمې مرستیال مشر لایق خان په مشال لیډیو ته ویل د پاکستان حکومت د دې سکولونو په جوړولو کې بهرنیو مرستو ته هم اړتیا لري. د روسګان چارواکي وایي ډیر سر به د مرکز ترین کوټ په پاتې سیمو کې چې د وسلوالو په کنټرول کې دي پوځي عملیات وشي. د والی ویان دوست محمد نایاب تیر شپه مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې وضعیت عادي حالت ته راغلی دی. پرون د فلسطین لوړ پوړو چارواکو ویلي د هیواد ولسمشر محمود عباس له روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین څخه غوښتي چې د امریکا لخوا د خپلې سفارتخانې بیت المقدس ته د وړلو د مخنیوي په برخه کې د ورسره مرسته وکړي. د فلسطین لیبریشن تنظیم یو مشر صاحب اریکات د محمود عباس په حواله ویلي بیت المقدس د دوی لپاره خطرناکه سیمه ده. او د امریکا پوست ویلی په یمن کې د جنوري په 8 نیټه د القاعده شبکې او لوړ پړی مشر د هوایي بریډ په ترڅ کې وشل شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک پرون په یو بیان کې ویل پر بیټا پوسمه کې د القاعده مشر عبدالغنی الراسس د یمن په لری پرتی سیمه البیزا کې د امریکا د هوایي بریډ پر مهال وشل شوې ده.
د خبرونو لنډې زموږ له نساج مل اوریدي. اوس به هم د احمد الله زخه د پاکستان د نړیوالې پورسپانو کې د خبرو سوو درګو چوسیات وره
نیبات ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د تیر زیارت پورس د ایوان سنت او تجارت ایوی دستوري ته د نیب چیرمن اویل چې صدارتي ارډیننس جاری کیدو وروسته هم د پلی بارګین قانون په خپل ځای موجود دی، صرف د سزا نوعیت پکې بدل شوی دی. ورسپانه لیکي چې صدر ممنون حسین په 8 جنوري د پلی بارګین اختیاراتو خاتمې لپاره نیب ارډیننس 2019 جاری کړو. د یاد ارډیننس تر لاندې د پلی بارګین منځوري باوس عدالت ورکوي او د یاد قانون نه فائدہ ترلاسه کوونکې بعد د ټول عمر لپاره د اولسی عہدې لپاره نه اهلوي. ورسپانه لیکي چې د خلکو وینا ده چې صرف د ټول عمر لپاره نه اهلی څه سزا نه ده، بلکې که یو تن دا اومني چې کرپشن یې کړی دی نو هغه دې د ټول عمر لپاره زندان ته ولېګلی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د سیاسي مشورولۍ تجویزونو او د اولسی حلقو اندېښنو په رڼا کې دې د احتساب عمل نور هم خکړی شي او چې چا هم کرپشن کړی وي نو نه صرف هغه ته د سزا ورکړی شي بلکې ټولی روپۍ د تری هم واخستې شي، ځکه چې دا د اولس پیسې دي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت په پیښور کې د ټرافیک ستونزه حل کولو لپاره د 40 ارب روپو بس منصوبه د مارچ 2018 نه وړاندې سرته د رسولو د عزم څرګندونه کړې ده. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا د منصوبې سرته رسولو لپاره وخت ورکولو نه دا امید پیدا شوی دی چې یاده پروژه به په خپل وخت سر ته ورسولې شي چې ورسره به په خار کې د ټریفیک ستونزه تر ډیره حده کنټرول شي. ورسپانه لیکي چې پیښور خار کې د ټریفیک ستونزه دومره زیاته شوې ده چې په ایوي غونډه او یا په څو احکاماتو جاری کولو سره دا نشي حل کېدی. حکومت لا پکار دي چې د دې مسلې په مستقل بنیادونو حل لپاره د ګامونه پورته کړي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې صوبایي حکومت لبا دا اعتراف کول وی چې د اولی ورځ راهسې د پروژې په حق لا اولس سره وعده کړي وي خو تر اوسه یې پرې کار شروع نه کړو. او که صوبایي حکومت په دې منصوبې د اولی ورځ راهسې کار شروع کړي وي نو اوس به یې سر ته هم رسولې وي. ورسپانه لیکي که وزیر اعلی اوس هم د دې پروژې هر اونۍ جایزه واخلي نو امید دی چې دا منصوبه به په خپل مقرر کړی شوي وخت سر ته ورسولی شي چې ورسره به اولس ته نه صرف یو مناسبه د ترانسپورت سهولت ترلاسه شي بلکې د ښار د ټریفیک ستونزه به هم ورسره تر ډیره حده کنټرول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
راټس خبر ایجنسی کې د پاکستان سینټ یو کمیټي د ته تیاری نیولې چې راتلونکي ونی د هیواد د اسلام سپکاوي خلاف قانون د ناجایز استعمال درولو پړه پر سفارشونو بحث وکړي. بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې په 2014 کال کې په افغانستان کې د وسوالو بریدونو افغان ملي امنیتي ځواکونو او جګړې له امله اوښتې ولسی مرګ شوبلې ته کتنه کړې ده. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ملیحه امرزاده وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان سینټ بشري حقوقو کمیټي به د هیواد اسلام سپکاوي ضد قانون د ناسم استعمال مخنیوي په اړه بحث کوي. ایجنسی ته یادې کمیټې غړي سینټر فرحت الله بابر لخلي وای چې راتلونکي اونۍ به د سلیر ویش کال زور رپورت سپارښتنو پر وړاندې کې د دغه قانون په اړه بحث کیږي. په پاکستان کې مذهبي محافظه کاران د دې ګام مخالف دي او د هغه قانون ملاتړ کوي چې د اسلام سپکاوي سزا مرګ ده. فرحت الله بابر ویل دا په 16 کې لومړی ځل دی چې یوه پارلماني کمیټي د اسلام سپکاوي ضد قانون ناجایز استعمال او درولو رسمي سپارښتنې په اړه بحث کوي. نوموړي ویل کمیټي به پر هغه وړاندیز غور کوي چې لمخې د کیس رجسټر کولو مخکې باید د شکایتونو پلټنې وشي چې آیا رښتیا هم د اسلام سپکاوي شوی دی که څنګه او دا چې آیا د بدل اخستو لپاره خونه استعمالیږي. ایجنسی لیکي په پاکستان کې فصلګونو کسان د اسلام سپکاوي په تور د مرګ له سزا سره مخامخ دي. په اسلام آباد کې د سیړنې او امنیت مطالعاتي مرکز شمیر خای د کال 1990 راهیسې په پاکستان کې لږ تر لږه 15 کسان د اسلام سپکاوي په تور وژل شوي دي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوال اداره وای په داسې حال کې چې تیر کال د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو دوام وکړ، په زرګونو ولسی وګړي په وسلوال بریدونو او په ځمکه کې خښ کړل شو، بمی چاودنو کې وژل شول او ټپیان شول. په دغو حملو کې د ډیرو ذمہواري وسلوالو طالبانو منله. بیا له اسلامي دولت وسلوالو سره تړاو لرونکو ډلو هم د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلو. اداره وای د ملګرو ملتونو شمیر خای چې په 2014 کال کې تر ستمبر د ولسی مرګ ژوبل شمیر 8390 ریکارډ شو. د غشمیر د 2015 کال لومړی نه همیاشتو تلفاتو شمیر ته نږدې و. د 1.5% بریدونو لپاره وسلوال طالبان ذمہوارول. بیا حکومتي ځواکونو او غیر رسمي ملیشو لخوا هم 13% مرګ ژوبل واوړیده. هیومن رائټس واچ لیکي د 2015 کال پرتله تیر کال د افغان ملي امنیتي ځواکونو لخوا د ځمکنیو عملیاتو پر مهال زیات اولسی کسان وژل شول. په دې کې زیاته مرګ ژوبله د لاسي بمونو او راکټي بریدونو لامل شو. تیر کال د جنگي هليكاپټرو هوائي بریدونو په نتیجه کې اولسی مرګ ژوبله کې 2.5% زیاتوالی ریکارډ شو چې د 2011 کال راهیسې تر ټولو زیاته کچه وه. لپې خو په ښکار شو کې زیاتره ښځې او ماشومان ول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او سمزو عراق ته د عراق ځواکونه چې په موصل کې د داعش ډلې پر ضد جنګی شي د نینوا ولایت ودانۍ ته نشته سوي دي. د امریکا یو لوړ پوړي دفاعي چارواکي ویلي عراقي پوځیانو هلته پرون د جمعه د عراق دولتي بیرغ راځوړند کړ. د نینوا ولایت مرکز موصل ښار دی. یو امریکایي جنرال ویلي په موصل کې د داعش ورځې په ختمېدو دي. د رټس خبري اژانس رپورټ صالح احمد صالح وړاندې کوي.
په نینوا ولایت کې د عراقي ځواکونو د پرمختګ خبر په واشنگتن کې د نړیوالو امنیتي چارو لپاره د امریکا د دفاع وزارت سرپرست مرستیالې الیسا سلاتکین پرون په یو کانفرنس کې ورکړ.
موږ راپور ترلاسه کړ چې د عراق امنیتي ځواکونو د نینوا ولایت د ودانۍ او د ولایتي شورا د ودانۍ پر لورې پرمختګ کړی او هلته د عراق بیرغ ځوړند کړی دی. دا دواړه یو سمبولیک بریا او په عملیاتو کې د پام وړ کامیابی ده. دا په داسې حال کې ده چې د عراق پوځ وایي د دغه هیواد ځانګړو ځواکونو د موسول په شمال ختیځ کې د جمعې په ورځ د پانتون پر یوه کمپلیکس چاپه واچوله او داعش یې شاوخوا سیمو ته شاتک ته مجبوره کړ. په دې توګه یې پر دجله سیم دوو نورو جوړ سویو پلونو ته ځان نږدې کړ. د رویټرز اجانس په حواله عراقي ځواکونو د موسول په ختیځ کې زیاتې سیمې د هغو عملیاتو په لړ کې نیولې چې امریکا یې ملاتړ کوي او دغه عملیات له تقریبا درې میاشتو راهیسې روان دي. داعش ډلې په 2014 میلادي کال کې د موسول زیاتې برخې ونیولې. د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې له دغو عملیاتو سره د هوایي حملو په برخه کې همکاري کوي او عراقي ځواکونو ته روزنه او سلا مشوره ورکوي، د عراقي قواوو د جمعې ورځې پرمختګونه ستایلي دي. د امریکا د هوایي ځواک یو مسؤل ډګروال جان داریان په یوه اعلامیه کې وویل لا هم ځینې کارونه سته چې باید ترسره سي، خو په موسول کې د داعش ورځې په ختمېدو دي. د داعش پر ضد په روانه مبارزه کې د عراقي پوځیانو، کورد جنګیالیو او شیعه ملیشو یو لک کسیز غشتلی ځواک برخه لري.
سلامت سلیو. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي د داعش سختریزي ډلې وسلوالو په کوټ ولسوالۍ کې د ولسي وګړو تر شپږو زیات کورونه سوځولي دي. د کوټ ولسوالۍ کومې مشر وایي د داعش وسلوالو د هغو کسانو کورونه سوځولي چې د دې ډلې له بیعته انکار کړی دی. د ننګرهار چارواکي په وروستي کې اعلان کړی و چې په ګڼو ختیځو ولسوالۍ کې د داعش ډلې جنګي قوت ختم کړی دی. یو ځل بیا سلامت سالی ته وښتو.
د ننګرهار ولایتي اداره په کوټ ولسوالۍ کې د سوځول سوي کورونو شمیر 15 پیته شي. د والی ویان اتاوله خوژیانی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتي.
د کوټ ولسوالۍ بابا غونډې او برسي په غرانی سیمو کې شاوخوا 15 پیته کورونو ته داعش وسلوالو د مرغومي په څلرویشتمه ورونه چولې دي. په دې کورونو کې نه هم څوک اوسېدل او نه هم پکې د کور توکي و، ځکه نه هم ځاني زیان لري او په لوړه کچه مالي زیان هم نه لري. ننګرهار والی د داعش وسلوالو له لوري یاد کړنه یو وحشت بللی دی. ډاډ ورکړی دی چې په دغه ډول وحشتي حرکتونو سره به د کوټ ولسوالۍ د ولسونو په منځ کې هیڅکله هم داعش وسلوال ویر خپره نه کړي.
په کوټ ولسوالۍ کې مشت قومي مشران وایي داعش ډلې د هغو کسانو کورونو ته اور اچولی چې له دې ډلې سره یې بیعت نه دی کړی. قومي مشر حاجي امیرجان کوټوال د کورونو د سوځېدو دوه علتونه په ګوته کړل.
دوی یو سور از مخکې پیغام خور کو چې هغه خلک چې د دې فلم نه وتلي راځي چې موږ سره د بیعت وکړي او خپل کورونو ته دی راشي. دوی دا پیغام او بل خبره دا و چې که څوک موږ سره بیعت نه کوي، موږ سره رانه شي، موږ سره همکاري نه کوي، موږ سره توپک نه اخلي، هغه زموږ دشمنان دي. دومره وجه دا و چې تقریبا دوه ورځې درې ورځې مخکې زمونږ حکومت اعلان وکړو چې موږ به عملیات وکړو. نو دا عملیات څوک چې اعلان وکړي نتیجه یې هغه حالات کې راشي چې مثال عملیات نه مخکې اعلان کول دا جرم او دا ګناه و. زموږ خلکو په دې رابطه غونډې وکړي چې موږ حکومت سره څنګه همکاري وکړو، څنګه ملاتړ وکړو.
د کوټ ولسوال سید رحمان مومند وایي په دې ولسوالۍ کې د داعش د فعالو غړو اکثریت بهرنیان دي. د هغه په خبره کورونو ته تر اور اچولو وروسته وسلوال له سیمې تښتېدلي، خو امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د دوی 15 غړي ووژني. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وه په ننګرهار کې د داعش جنګیالیو 80% پاکستانیان دي او کله چې دا افغان قواو لخوا پر فشار راسي د ډیورند له فرضي کرښې هاخوا ته اوړي. پاکستان په افغانستان کې د داعش له جنګیالیو د خپل ملاتړ په باب تبصره نه ده کړې.
سلام او صلی او اوسم راځي د خبرونی په دې ورستی کې درته د رنگونو نړۍ خبرونه واورو. دغه خبرونه د ساينس ټکنالوژي او فلم نړۍ پکې د خوندور معلومات دي. کوربه د دې ګل ایاستي.
دا مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل ایاز سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد بای. د نورو پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو دومله تاسو خبروم چې په یو نیو دقیقې کې ویل شوی چې نړیوال درجه حرارت کې د اضافي لوج مرغول وخت نمخ کې هجرت شروع کړي دي. د ایډنبرګ یونیورسيټي تحقیق تر مخه په روان کال کې مرغو د خپل افزایش نسل لپاره یو ورځ مخ کې رسیدلې دي. په دې لړ کې په هنتون د نړۍ 15 برایزم کې موجود په سوونو مرغو په اقسامو تحقیق کړي دي. په تحقیق کې ساينزانانو د خبرې د اندازو لګولو کوشش کړي چې د ماحولیاتي بدلون لوجې زناور او بیا مرغو پر ژوند څه اثرات پریوزي. په دې سړنه کې ویل شوی چې په درجه حرارت کې اضافي لوجې مرغو نورو علاقو ته هجرت مخکې شروع کړي دي. کارپوهانو د مهاجرو مرغو له نورو ځایونو ته د تلو په اړه پخوانی څېړنو مرسته هم ترلاسه کړې ده. د امریکا په مینیسوټا سره تعلق لرونکو یو کس د میریلینډ لابراری نه سلویخ کال وړاندې اخستلي دوه کتابونه واپس کړي او د هرې ورځ جرمانې هم ورکړي ده. د مینیپولس اوسیدونکي جان کریمر ته په کینیډا کې د خپل پلار له کوره دوه کتابونه میلاو شوي وو چې د مونټګومری کاونټي لابراری نه په 1970 کې اخستل شوي ول. خو د هغه پلار دغه کتابونه لابراری ته نو واپس کړي. جان کریمر د خپل پلار لخوا اخستل شوي دواړه کتابونه لابراری ته ورکړل او د جرمانی او لیټ فیس په توګه یې لابراری ته $1,500 ورکړل. په دې موقع د لایبرری منتظمینو یو ځانګړي دستور هم کړی و او جان کریمر ستاینه وکړه. چین د 2018 کال تر پایه پورې د هاتیانو د غاښونو تجارت او په استعمال د بندیز لګولو اعلان کړی دی. د ځناورو ژوند خوندي ساتلو لپاره بیلابیلو ډلو د دې ګام هرکلی کړی دی او دا یو تاریخي فیصله ګرځولې ده. دا اقدام په تیر کال کې د ځناورو د تحفظ لپاره جوړې شوې نړیوالې غونډې وروسته اخیستل شوې دي. د یادونې وړ ده چې په نړۍ کې د هاتیانو تر ټولو لوی بازار په چین کې دی او د یوې اندازې تر مخه د هاتیانو د غاښونو تر 80% پورې تجارت په چین کې کیږي. په چین کې د هاتیانو د غاښونو یو کیلو په حساب بیا $1,700 ده. د هاتیانو ژوند خوندي ساتلو لپاره نړیوالې ادارې WWF د دې فیصلې هرکلی کړی او ویلي دي چې دې سره به د افریقا د هاتیانو د غاښونو غلا او سمګلینګ مخنیوی ممکن شي. په جاپان کې اونو میچی ډینم پروژه په توندۍ سره مشهوریږي. په دې پروژه کې په جاپان کې مختلفو خلکو ته جینز پینټ ورکول کیږي چې تر یو کال پورې د استعمال وروسته د خرڅ لپاره وړاندې کیږي. د استعمال شوي جینز دا دوکان 2013 کال کې پرانستل شوی وو او اوس ډیر زیات مقبول شوی دی. په دې پروژه کې هغه خلکو ته جینز ورکول کیږي چې خیال ساتي او پر هغه جینز نخي هم پر ځای وساتي. د یو کال استعمال وروسته هغه جینز د خرڅ لپاره وړاندې شي چې بیا تر 3,500 کلدارو روپو پورې وي. د چین مشرقی صوبې جی جیانګ نه د برتانیا پلازمینې لندن پورې د مالبردار ترین یعنی ریل گاډي سرویس شروع شوې دي. د چین سرکاري خبري ایجنسی تر مخه د ریل گاډي د جی جیانګ صوبې جیوو خار نه تر لندن پورې 2,000 کیلومتر مسافت کوي او په 3 ورځو کې به لندن ته رسیږي. دغه کارګو ترین به قازقستان، روس، بیلاروس، پولند، جرمني، بلجیم او فرانس ته تیرېدو وروسته به لندن ته رسیږي. په نړۍ کې د ټکنالوژي مشهوري کمپنۍ مایکروسافت بنسټ ایښودونکي یو وار بیا د نړۍ تر ټولو شتمن کس ګرځول شوی دی. د امریکا مجلې فوربیز د تیر 2018 کال کې په نړۍ کې د شتمنو کسانو فهرست خپور کړی دی. په دې فهرست کې د مایکروسافت کمپنۍ بنسټ ایښودونکي بل ګیټس د 85 اربع ډالرو اساسو سره په فهرست کې په لومړي نمبر دی. په 2015 کال کې د بل ګیټس د اساسو مالیت 9.2 اربع ډالر وو. په تیرو 2 کلونو کې دا 18 وار دی چې بل ګیټس د نړۍ تر ټولو شتمن کس ګرځول کیږي. همدارس د ملبوساتو جوړونکو کمپنی زارا مالک 85 اربع ډالرو سره په دویم نمبر دی. همدغه شان وارن بافټ 85.8 اربع ډالرو سره په فهرست کې په دریم نمبر دی. په دې فهرست کې په څلورم نمبر د میکسیکو ټیلی کمیونیکیشن مشر کارلوس اسلیم هلو دی. د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ د نړۍ شتمنو کسانو په فهرست کې په شپږم نمبر دی. د فوربس د رپورټ تر مخه په نړۍ کې تر ټولو زیات اربپتیان په امریکا کې دي چې شمیر یې 1,570 دی. د برتانیې ساینسدانانو ویلي چې د تیر 2018 کال په شان به 2018 کال هم ډیر ګرم وي. د برتانیې د موسمیاتو محکمې پروفیسر ایډم اسکافی تر مخه 2018 کال ډیر زیات ګرم وو، خو د ګلوبل وارمنګ یعنی ماحولیاتي بدلون او په بحر اوقیانوس کې النینو لړۍ له وجې 2018 کال هم ګرم ثابت دی شي او دا به انساني تاریخ کې دریم ګرم ترین کال وي. نوموړي د کمپیوټر په مرسته ترلاسه شوي معلوماتو پر اساس ویلي چې د انسانانو له وجې موسمیاتي بدلون کې حالات په ښه کېدو دي. د برتانیې موسمیاتو محکمې اټکل کړی وو چې 2015-2018 وروسته به 2018 کال هم تر ټولو ګرم وي، خو کاربن دا هم وایي چې په درجه حرارت کې په غیر متوقع توګه بدلون راتللی شي.
اوس د فلمي نړۍ خبري.
My name is Bond.
Pramita Mario.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس افس کې په دې اونۍ کې هم فلم روگ ون اسٹار وار سٹوری په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 800 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم سنگ دی چې د 280 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم فینسز دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 300 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افس کې د وتلي اداکار عامر خان فلم دنگل په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم دنگل یوازې په هند کې د 300 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. فلم دنگل د هندي سینما په تاریخ کې دریم فلم دی چې تر ټولو زیات کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس افس کې په دریم نمبر فلم وجہ تم ہی ہو دے او په دریم نمبر فلم بے فکر دی. د امریکا او برتانیا سینما په ګډه جوړ کړي فلم دی زو کیپر وایف لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ دی. په فلم کې مشهوري اداکاري جیسیکا چیسټن کار کړی دی. په فلم کې د دوی منړیوال جګړې پر مهال په پولینډ کې د یو چړیاګر ساتونکي کورنۍ ژوند خودل شوی. دغه کورنۍ یو شمیر یهودیان له نازی فوجیانو بچ کړي او چړیاګر په پنجرو کې پټ کړي وي. فلم دی زو کیپر وایف به د مارچ په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Overrun. They're forcing Jews out of their homes. They're taking us all to the ghetto.
Thousands of people are dying. The littlest of children.
We have a room. We could hide them. Bring as many as you can. Time you must have had. German troops come every morning. You can't make a sound.
Mama?
د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز کینګ کانګ نوې فلم کانګ سکل آیلند به د مارچ په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي. دا یو اکشن او ایڈونچر فلم دی. دا فلم د ګاډزیلا دویمه برخه ده. ګاډزیلا د جاپان یو خیالي کردار دی چې پکې یو لوی زناور وي او پر دې له 1950 کال راهیسې فلمونه جوړیږي. په فلم کې مشهور اداکارانو ټام هیډلسن، بیری لارسن، سیموئل جیکسن او نورو کار کړی دی. په دې نوې فلم کانګ سکل آیلند کې ښودل شوی چې په 1980 کې یو ډله د آرامه ټاپوګانو په مشن وي چې دغه لوی زناور کانګ سره مخ شي.
Magnificent.
You knew that thing was out here?
I'm sorry for your men, Colonel. But if you want to make their sacrifice worthwhile, hit us home with proof. Monsters exist.
Whoa, 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 whoa.
Your friend there can put that down.
What the hell is this place?
That's Kong. He's king around here.
Kong's pretty good king. Keeps to himself mostly.
Well, you don't go into someone's house and start dropping bombs unless you're picking a fight. Kong's God on the island, but the devils live below us.
And what are they called?
I call them skull crawlers.
Why?
د هندي سینما دوه مشهور اداکارانو ادیتا رائے کپور او شردا کپور نوې فلم اوکے جانو به په روانه ونې کې نمایش ته وړاندې کیږي. دا یو رومانوي فلم دی. په دې فلم کې مشهور اداکار نصیر الدین شاه هم کار کړی دی. د دې فلم سندري وتلي کمپوزر ایر رحمان جوړ کړی دی.
سمجھ میں نہیں آتا تم دونوں کو اٹھا کے باہر پھینک دوں یا سولی پہ چڑھا دوں.
تم دونوں نے شادی وادی تو نہیں کر لی؟
ہمیں شادی نہیں کرنی.
چل کچھ کرتے ہیں
रही हूँ, आर्किटेक्चर पढ़ने।
मैं यूएस जा रहा हूँ।
जख्म को कॉम्पिटिशन
धीरे धीरे जरा दम लेना, प्यार से जो मिले गम लेना, दिल पे जरा वो कम।
जब दो लोग एक साथ प्यार में रहते हैं तो आदत पड़ जाती है एक दूसरे की।
पेरिस से ईमेल आया है, मेरा एडमिशन हो गया है।
अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं, इसके बाद तुम पेरिस में, मैं यूएस में।
और वक्त आने पर ना आदत छूटती है ना प्यार।
هندی سینما مشهور اداکار ریتک روشن نوې فلم قابل دویم ټریلر خپور شوی دی. دا یو رومانوی فلم دی. دا فلم سنجے گپتا ډایرکټ کړی او پروډوسر یې د ریتک روشن پلار راکیش روشن دی. په فلم کې یمی گوتم هم کار کړی دی. په فلم کې ریتک لوندوی او د واده وروسته یو داسې پیښې سره مخ شي چې بیا یې بدلا اخلي. فلم قابل به د جنوري په 15مه نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
کی هفته میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں اتنا قابل بن سکوں کہ تمہارے ہر سپنے کو پورا کر پاؤں.
میں امیتابھ بچن
रोहन का दोस्त, आपका वैवाहिक जीवन आनंदमय हो बस।
सुना तुमने कितना अच्छा आशीर्वाद दिया मुझे।
मुझे पता है हम जैसे पहले थे वैसे कभी नहीं रह सकते।
तेरे साथ ही
इस अगर आपके सिस्टम में थोड़ा बहुत साथ दिया होता तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब करना पड़ेगा।
मेरे सपने वो सब चल गए, मेरे अपने वो सब चल गए, उड़ती राख अब अरमानों की मुझसे पूछे।
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
Ishq Baramuna,
सुर सा सोना